کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنور دونکو په دې هله چیروغ جوړی زنه زرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه د خبرونه لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د کونړ د ولایت په یو شمېر ولسوالۍ د ډیورنټ کرښې د پاکستاني غاړې نه د توغندې وشتل بیا پیل شوې دي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو 2800 مرکزونه جوړ شوی دی. قدر من اوریدونکو په دې حق لباندې رپورټونه د خبرونو روس تاوري اوس خلیل خان تاسو ته خبرونه ولولي.
السلام علیکم. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د یک شنبه په زلزله کې چې د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې راغلی و د مړو شمیر 4500 کسانو ته رسیدل دي او د 2000 څخه زیات کسان زخمیان دي. رسمي راپورونه وایي چې دغه شمیر 400 کسان دي. د نیمای څخه زیات تلفات د کرمانش په صوبه کې چې د کردانو اکثریتي سیمې سرپل زیاب کې زیات ده هلته سوي دي. په دغه سیمه کې یوازنی روغتون ته سخت تاوان رسېدل دي او پوځ موقتي روغتونونه جوړ کړي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 1.3 درجې ثبت سوی پر کرمانش ویالت کې خلکو ته ډېر زیات تلفات اړولي دي. دغه زلزلې ټکانونه په ټولو سیمه کې له ترکیې څخه تر کویته پورې احساس سوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه د 2 تنو د وژل کېدو او د 3500 څخه زیاتو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال کې د حلبجه ښار د جنوب لویدیځ په سیمه کې 2.5 کیلومتر لرې و. د روسیې او ترکیې مشرانو د دوشنبې پورې د سوریې بوران په راتلونکو پړاوونو خبرې کړي دي. دغه دواړو هیوادونو د سوریې په اوسني جنگ کې مهم رول لري او دغه ملاقات د دواړو هیوادونو د نږدې همکاري څرګنده کړي. د ملاقات روسیې په سوچي شهر کې سوی دي او ولادیمیر پوتین د ترکیې د جمهور رئیس سره خبرې ډېرې ګټورې بللې دي. دا په دې کال کې د دغه دواړو مشرانو شپږم ملاقات یو دا هم شی چې د سوریې وضعیت څومره پیچلی دی چې اوس مهال یې وکاله اوسو چې دغه جنگ روان دی. روسیه د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا دغه د مخالفینو ملاتړ ده. ماسکو انکره په 2015 کال کې هغه مهال د جنگ کولو ته ډېر نږدې سوي و کله چې د ترکیې یوه جنګي الوتکې د سوریه سره ته نږدې د روسیې یوه الوتکه ووښته. له هغه وروسته دغه دواړو هیوادونو خپل اختلافات ورو ختم کړي او ایران سره په ګډه د دې کال په پیل کې په سوریه کې خوندي سیمې جوړې کړي چې د دې سره مرسته کړي چې په دغه هیواد کې په جنګ کې کمی راولي. شمالي کوریا د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ دی چې امریکا متحده ایالاتو درې جنگي کشتۍ د کوریا په ټاپوګانو کې شاوخوا ځای پر ځای کړې دي او دا یې ناممکنه کړي چې د دې وړاندوینه وسي چې کله به اټومي جنگ پیل سي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر جونګ سونګ نام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوریو ګوټرش ته د دوشنبه پر ورځ یو خط لیکلی چې د ویلي چې جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمریناتو د کوریا په ټاپو وزمه کې او شاوخوا سیمو کې وضعیت ډېر سخت خراب کړی دی. راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې په یو بازار باندې هوایي برید سوی لږ تر لږه 1000 تنه وژل سوي دي. په برتانیې کې میاشته د سوریې د بشري حقوقو د څارې ادارې ویل دي چې حلب ښار ته نږدې د اطرا په بازار کې چې کنټرول یې د اپوزیشن په لاس کې دی درې هوایي بریدونه سوي دي. حلب چې د سوریې تر لویو ښارونو کې یو ښار دی او کنټرول یې د حکومت د مخالفینو په لاس کې دی څو ځلې هوایي بریدونه سوي دي. په اطراف ښار د 2015 کال راسي د سوریې او روسیې لخوا هوایي بمباری کیږي او له کوم وخت راسي چې روسیه په دغه جنگ کې ورداخله سوي ده د جنگ اړخ د بشر اسد په طرفداري یوشته دي. په دغه ښارګوټي کې مسلسل جنگ له وجې زرګونه خلک بې کوره سوي او نږدې سمو ته کډه سوي دي. د بشري حقوقو د څار دغې ادارې ویل دي چې په 1000 وژل سوو کې 15 ماشومان او 3 ښځې هم شامل دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کوي. دغه وزارت وایي د یمن او سوریې په جګړو کې له افغانانو استفادې دوی هم اندېښمن کړي دي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس د چین جمهور رئیس جی پینګ سره غوښتي چې هغه درو امریکایي لوبغاړو په خلاصون کې د خپله مداخله وکړي چې تېره اونۍ د چین په هانزو ښار کې د غلا په تور نیول سوي. جمهور رئیس ټرمپ دغه مسله په بیجنګ کې ژی سره د ملاقات په وخت کې راپورته کړي. واشنگتن پوسټ رسپانی راپور ورکړی دی چې د چین ولسمشر ژمنه کړې ده چې د دغو لوبغاړو دوسیه به په شفافه او چټکۍ وڅېړي. دغه لوبغاړي په دې تور نیول سوي دي چې د یوې مغازې څخه یې د سترګو عینکې غلا کړې وې. اوس مهال دغه لوبغاړي په ضمانت خوشي سوي دي او ورته ویل سوي دي چې تر هغه دي د هنزو ښار څخه نه وځي تر څو چې قانوني پروسه نه وي مکمله سوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا کړکیچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان په سرمشري زر کې به د چې د فلیپین په پلازمینې مانیلا کې پیل سوي خبرې وسي. ټرمپ دغه سرمشري زر لپل کېدو مخ خبرانو ته په څرګندو ټکو وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو مسله د دغه سرمشري زر په حیثیت کې د جاپان او آسټرالیا له صدر اعظمانو سره په کتو کې راپورته کړې ده. داو خبرونه
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د کونړ د ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د ډیورنت کرخې د پاکستانی غاړې نه د توغندې وشتل بیا پیل شوی او چارواکي وایي تر اوسه یو کس زخمي کړی دی.
د کونړ په څلورو ولسوالیو د ډیورنت کرخې لا په لو پاکستانی غاړې نه د توغندې وشتل بیا ځلې پیل شوی او د چارواکو وینا ده چې ل پرون راهیسې لګ تر لګ یو سلو څلور اتیا مرمۍ د دانګام شیګل شلتن او اسمار ولسوالیو په غرنو منطقو لګېدلې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت وای په اشتل شو مرمو کې ایوه پر وکاله لګیدلې چې یو سړی زخمی کړی دی.
د افغانستان پر خاوره باندې یو سل سلو راته د مختلفو لو سقلا سلام مرمۍ ثابت کړی دی چې په دې کې افغان غرنۍ توپې ساده صحرا یا دور منزل توپونه او مزایل شامل دي.
نو ما وړه وای د غبریدونو مالی زیانونه اړولي خو دقیق معلومات لا نه دي شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي لتیری شپې را پدې خوایي د کورونو څنګهونو تمرمۍ لګي او ولسی خلک مجبور شوي چې خپل کړي وټړي. د دانګام ولسوالۍ د سره کمر دوا اوسیدونکو
یو کس زخمی کله چې شدید زخمی دی دروړل دي چې کونړ په شپخانه کې راغستو کې نګرا ته وړي او دا غي نه چې کم دی لر سر کمر مسکاجي کوي چې دا دای بي سي درا کې کونو لاندې ولرې یې دا ټول شپم پیرا کې کونو ورې دي تقریبا او یو پورې ما وښ مارل او پورته می دی نه دي شمارلی
په نه هدا دې د افغانستان شوروي د لسنیمه پورې سر کمر چاونه چینګه او دا غنه روس دې کم دی په دولسنی دی شوروي ان تر یو نی می په منګه سر مکتب کې ګیر بلو دا خو هغه مکتب چې کومور لا کې بچ کوم
دوی وای پاکستانی پوځیانو په صفری کرخه کې تازه خوځښتونه هم شروع کړي او په دې پلو کې دی ویلوړی چوکی د لاندې کولو نیت کړي.
خاته بل سر دی چې په خبرت اختیاري چې دا په سندړه سر باندې شهرت لري او پاکستان پوځ غواړي چې هلته په اخواته چې کوم دی نو صفری نقطې نه اخواته خلک یې نولې دي هغه ته ویل چې دا زموږ نیسو دی را موږ راځو او دلته یو سر دی دا پاتې اوس دی تم راځي قاسم د پولی نه چې کوم دی لګرا لرغړت دی او دا دی لم کې دی شیراش
دا بریدونه ورسته لاغه پیلېږي چې 13 ورځ په پلازمینه کابل او زنونور ولایتونو کې د ډیورن کرخې په تړاو افغان سیډونکو حقوق پوهانو دغه کرخه د منلو وړونه بلله او ویل دا کوم سند نشته چې وخې د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پیژندل شي. بل پلو د پاکستان حکومت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزن سیمه او کټارو لګولو لړۍ تند ساتلې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي چې هغه غاړي حکومت د کونړ ناړی ولسوالۍ کې د اغزن سیم د لګولو په نیت ځنې تعمیراتي مواد لیږدولې دي.
د کونړ د ولایت په ناړی ولسوالۍ کې هم د مودې اطلاعات په اساس چې په صفري نقطه کې کوم پاکستانی تاونه چې موجود دي د سیمه خاردار او یا داسې وسایل او اسباب چې هغه د دې جال یا د دې سیم خاردار د پاره استعمالي در اورل شوې دي.
هغه زیاتې چې د پاکستان حکومت د غلطه د اغزن سیم یا کټارو د لګولو کار شروع کینو سیمایز ولسی خلک په مخالفت دریږي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وای په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو 2800 مرکزونه تصویب شوي دي. په مکړی د بهیر د رپورټ ته
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د رای ورکولو 2018 مرکزونه تصویب کړي چې له دغو مرکزونو څخه به د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې کار واخیستل شي. د دغه کمیسون مرستیالې وسیمې بادغیسی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 13 نورو ولایتونو د رای ورکولو د مرکزونو د تصویب پر سر هم په چټکۍ کار روان دی او په نږدې ورځو کې به یې د تصویب چارې بشپړې شي. د اغلې بادغیسی پر وینا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تر دې مهاله د رای ورکولو 95% مرکزونه ارزولې دي. هغه ویل له 95% څخه موخه دا ده چې له مختلفو سیمو څخه شاوخوا 95% مواد کمیسون ته رسیدلی دي او دا چې تحلیل او ارزونه څه ډول ترسره کیږي او کمیسون د افغانستان 100% سیمې تاییدوي دا لا تر اوسه په بشپړ ډول مشخص شوی نه دي. په وروستۍ غونډه کې به مشخص شي. د ټاکنو د کمیسون مرستیالې زیاته کړه چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزولو لپاره 23 ناامن ولسوالیو ته د کمیسون کارکونکي نه دی ورغلي او په دغه ولسوالیو کې به هغه مهال د مرکزونو ارزونه وشي چې پکې امنیتي وضعیت ښه شي. اغلی بادغیسی ټینګار وکړ چې په شفافه توګه د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د تیاریو د نیولو چارې په جدي ډول پر مخ ځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې پر ځای د رای ورکونکو د لیست جوړولو ته لومړیتوب ورکړی وای. د فیفا په نوم له ټاکنو څخه د سار د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل کاش چې کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو او د ځایونو د ارزولو د لومړیتوب پر ځای زیاته پاملرنه د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو ته کړې وای. موږ په داسې حال کې چې معلومه نه وي چې په کوم شمیر د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان په کومو سیمو کې لرو دې ته لومړیتوب نه ورکوو او زو لومړی ځای او سیمه یې معلوموو. د ټاکنو د کمیسون د چارواکو پر وینا له 2015 کال وروسته د رای ورکولو د مرکزونو په اړه ارزونه نه ده شوې او د دغو مرکزونو ارزونه چې د ټاکنو د کمیسون په لومړیتوبونو کې ځای لري په ترڅ کې به یې هغه مرکزونه چې د خلکو په شخصي کورونو کې وو د دولت عامه ملکیتونو ته لکه ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو، تکیخانو او کلینیکونو ته ولېږدول شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1399 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د فلیپین په پایتخت منیلا کې ویلي دي چې امریکا ته د رسیدو سره سمدستي به د شمالي کوریا او د آسیایي هیوادونو سره د امریکا د تجارت په هکله یو لوی اعلان کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جمهور رئیس ترامپ نن د آسیان د سرمشریزې غونډې د پیلېدو نه مخکې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو پر مسلې د دغه غونډې په څنډه کې د جاپان او استرالیا صدر اعظمانو سره په لیدنه کې خبرې وکړې. هغه همدارنګ وویل چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې پرمختګ شوی.
موږ د خپلو تجارتي شریکانو سره لوی ګامونه پورته کړي دي، تر هغه هم لوی چې تاسو خبر یاست چې په چین کې په بیلابیلو شرکتونو کې زموږ د سرمایدارانو پانګه اچونه له 250 میلیارد نه 300 میلیارد ته لوړه سوې ده او له دې نه به هم لوړه سي. موږ د هر یو سره د تجارت کسر لرو خو دا کسر به ژر ختم سي.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی چې د شمالي کوریا په وړاندې د امریکا د ولسمشر سره یووالی ښودلی وویل مهمه ده چې د درې اړخیزې همکارۍ په ترڅ کې سیمې ته سوله او ثبات راوستل شي.
شمالي کوریا یو ډیره ضروري مسله ده. جاپان، متحده ایالات او استرالیا ګډ بنیادی ارزښتونه او ستراتیژیک ګټې لري. زه هیله لرم چې د شمالي کوریا په اړه نننۍ بحث سیمې ته د سولې زمینه مساعده کړي.
په دې ملاقات کې د استرالیا صدر اعظم وویل چې د سیمې سوله او ثبات د میلیاردونو خلکو د هوساینې ضمانت کوي او دا یقین ته به دوام ورکړو.
موږ له ډېرې نږدې ګډ کار کوو. موږ ګډ ارزښتونه لرو او شمالي کوریا باندې په ګډه نظر ساتو چې دا یقیني کړو چې شمالي کوریا په سیمه کې د ګواښونو نه لاس واخلي.
جمهور رئیس ترامپ نن د فلیپین په مرکز مانیلا کې د هغه هیواد د جمهور رئیس رودریګو دوترته سره په لیدنه کې د دوړو هیوادونو اړیکې وستایلې او ویل چې تیر شپه د فلیپین جمهور رئیس مانیلا ته ورغلی میلمنو ته پرتمینه ماخامنه جوړه کړې و.
And I want to thank you for this
tasil khoda tirish pe de melma palanina der manana kam shandar anandara wa der ba istidada aw der ali khalaki ast
da spin manai wayanda saraha kabi wel che de jumhur rais trump aw jumhur rais dutar ta tarmains khabari pa daish mukhadara mawad aw tijarat bande mutamarkaz wi aw de bashari aqun sar ghadawana der po mukhtasar dawl yada shwida
ka gwaray che har waqt da nadi aw afghanistan paada تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کی نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
د سالنګ پلوئلار شل بسترز روختون جوړیږي چې د سیمه خلکو ته د صحیح اسانتیاو پرته په لار کې د ټرافیکي پیښو قربانیان هم تداوی کیږي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لګلې.
د سالنګ پر لوی لار د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې شل بستریز روغتون جوړیږي. په دغه روغتون کې به د سیمې د خلکو له درملنې پرته د هغو کسانو تداوی او درملنه هم کیږي چې د سالنګ د اوږدې او خطرناکې لارې په اوږدو کې د ترافیکي پیښو له امله زیانمن کیږي. د خنجان ولسوال لطف الله عاطفي وایي خلک د دغه روغتون په جوړېدو سره خوشاله دي، ځکه چې په لومړي ځل به د خنجان، خوست، فیرنګ، دیسلا، پولیسار او نور لری پرتو غریزو سیمو خلکو ته صحی اسانتیا برابر شي. نوموړي وویل چې دغه روغتون د بغلان ولایت د ځوانانو لخوا دوی ته پیشنهاد شوی وو چې سکالې د جوړېدو کارونه پیل شول.
اکثرا مریضو او حادثات ترافیکی می باشه، اگر درې مسیر یک شفاخانه 320 یا 220 ایجاد میشه تمام ولسوالیای کی د جوار
په خنجان کې کروختون جوړیږي. ټوله هغه ولسوالی چې د خنجان شاوخوا پرتی دي خلک به له دغه صحی مرکز څخه ګټه واخلي او د نه ولایت خلق چې لدغه ولسوالۍ تیریږي د ترافیکی پیښو قربانیانو سره به مرسته شوی وي. هغه زیاتوي دغه دولتي ځمکه چې اوس پرې روغتون جوړیږي زینو کسانو غوښتل چې غصبی کړي، نو د دغه پروژې په تطبیق سره د یو بل غیر قانوني کار مخه هم ونیول شو. د بغلان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محب الله محب وای چې دغه روغتون به هر ډول صحي اسانتیا ولري او د هډوکو د پیوند برخه به تر ټولو مجهزه برخه وي.
ای شفاخانه یک شفاخانه خیل مجهز، تمام مشکلات اهالی خنجان، دوشی و ولسوالیای که هم جواره
دا یو مجهز روغتون دی. د خنجان د شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو او د هغو مسافرو صحي ستونزې به پکې حل کیږي چې په دغه لار کې د ترافیکی پیښو قرباني کیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه روغتون به نسایي ولادي، داخله، جراحي او تراماتولوژي برخې ولري او د سیمې د خلکو هر ډول صحي ستونزې به ورسره حل شي. په خنجان کې شل بستریز روغتون د عامه روغتیا د وزارت لخوا د 46 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې په شاوخوا ولسوالیو کې به لومړنی مجهز صحي مرکز وي. د بغلان د اقتصاد رئیس عبدالواحد وایي چې دوی به په نږدې وخت کې په خنجان ولسوالۍ کې د بیا رغونې نورې پروژې هم عملي کړي.
ولسوالی خنجان برنامه‌های متعدد دیگری هم داریم. ولسوالی خنجان به خاطر که از پروژه‌های انکشافی محروم بودند،
موږ د خنجان ولسوالی لپاره نورې پروژې هم لرو. دغه ولسوالی په تیرو کلونو کې له پراختیایي پروژو پاتې شوې و. موږ هڅه وکړه چې اوس په دغه ولسوالی کې د خلکو د ګټې لپاره یو شمېر پروژې په پام کې ونیسو. د سالنګ لارې د شمالي نه ولایتونو تیریدونکو مسافر وای چې د لارو له خرابوالي پرته په دغه لوی لار چې مسافر پرې له کابل څخه بدخشان ته 14 ساعته، مزار ته 10 ساعته، قندوز ته 8 ساعته او فاریاب ته 15 ساعته مزل کوي. په لارو کې صحي مرکزونه او د ژوند د نورو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر اسانتیاوي نشته. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدل مه هیروئ.
د ناروی په پارلمان کې د هغه افغانانو په باره کې باس روان دي چې په غیر قانوني توګه ناروی ته ورغلي دي او عمرونه یې د 30 کلونو کم دي. هغه افغان تنکی ځوانان او ماشومان په خاصو کورونو او ځایونو کې ساتل کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو کم وي. کله دغه کسانو عمرونه د 30 کلونو زیات وي، نه هغوی بیا یو بل ځای ته لیږل کیږي. عزیز الله ترکه د هغه افغانانو د جملې نیو کسته چې د ناروې د حکومت په مالی کومک په یو شخصي کور کې د افغان ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو کم وي ساتي. دی وايي د تل شپږ ماشومان ساتي، خو چې د 15 کلونو نه عمر واوړي هغه بیا یو بل ځای ته لیږي. عزیز الله ترکه وایي د پخپل او یو بل کس ته د ماشومانو د ټولو کارونو غم خوري.
دلته د مور او کوم کارونه ای دا ماشوم نه پاره لکه موږ ور سره سار پاتول ډوډې ورکول مکتب کارو کې کومه کول صحتي ډاکټر کارو کې کومه کول درسونه زده کول ورته دوی چې یعنی 15 نواړي دي هغه ماشومان هغه کټګوري کې راځي چې دوی یعنی خپل هیڅ کار په خپل نه شي کولای. دوی سره موږ هغه کومه کوو چې دوی هغه روزمره ژوند روان وي،
یعنی د یوې کورنۍ غوندې چې په کورنۍ کې مور او پلار د خپل اولاد سره لاره ورخی کنه ډوډۍ ورته پخی د صحت غمی خوري. تاسو په خپل عزیز الله تعالی کې سپ همدغه کار کوي bale
مختلف
کم دی خپل مثلا مور پلار خور ورور کلی کور پسی خو بخپای کبه دوی دسی خپنه سی تاسو څه کوي؟
زیات کوشش هم دای چې په یو کار یو شی کې مصروف اوساتو چې
یعنی پامه غلط شي کنه
خوشاله
دا د کوم زایونو دی تاسو د ټولو سره په کومه شبه خبرې کوي؟
ناروی ته هر ملک ناراضي خو زیاتر د اخري وختو کې زیاتر خلک د افغانستان د هر ولایت خلک راځي، د هر ولایت زیاتر ماشومان دلته راځي.
ها نو تا سره چې دا شپږ وو کس دي دا ټول د افغانستان دي؟
ما سره شپږ ماشومان چې هغه کې دغه افغانان دي او یو په کې د سوریا یو ماشوم چې عمر تقریبا 12 کال
دا چې وای وو یعنی معنا اوس نشته در سره کده
دا دوه کال ما سره اوس دې ته د کورونا ورکړل شو چې دا اخیری میاشت کې زیاتر لاړل خپل نور کوروته دی عمرونه زیات شو 15 زیات شو نو دی نور زیات
چې ډیر سنه کم دی غبد سوی تر 15 خو دغه زه پوښوم چې ساتي
تقریبا د نه ول څو کالو عمر کې هم راغلی आवाज
دا تا سره چې دومره ماشومان چې ور سره د خبرې کړې دي دوی سوي چې مور پلار څنګه دوی چاته اوس پر لاو دوی ته سوي ویل چې تاسو چیرته ځی
زیاتر هم دا کسې کوي چې مور پلار په لار خچاج ورته راغلي دي او هغه لته راوستي په لار کې دلته او زیاتر ډېر زیات یعنی د لارې په کوم لارې کې راغلي په هغه کې ډېر تکلیفونه تیر کړي او ډېر زیات یعنی شکایتونه ډېر زیات لري او زیاتر وخت تر ډېر مودې پورې چې اول کې راشي نو ډېر خوبونه داسې ویني یا داسې روزمره د څه ځای څخه تدریږي چې یعنی هر وخت د دې سره کې جوړا راځي
د دې ماشومان کوم قصې ته په خپل ډیر درد ولې
یو ماشوم څه پوري ما سره د ځوان کان اوسېدل لکه دا غوي صرف د لارې کې څه د داسې د تکوم چې یعنی د دوړ په لارې کې په ډګو لګېدل یو ځخمانو
کوم لار راغل چیرته د ځو شوې
کو ترکیه ته چې کوم وخت ترکیه ته راوختل د غلطه یعنی لګېدل یو او یو ماشوم په کې داسې و چې هغه کله د ایران ته راتلل نو هلته موټر پرې چپه شوی او زخمي شوی یعنی سر یې خوب شوی
اما دلته چې بیا داسې زخمي ماشومان راورسېږي خو حتما بیا تداوي او علاج کېږي نو
بالکل او دلته تداوي د هر یو انسان کېږي چې هغه ماشوم یې وټي او په ډېر صحیح طریقه باندې کې یو فکر کوم چې دوی یعنی په تله کې پورې وساتي فلم دی هغه تله څنګه واړه ماشومان چې کم واړه دي هغه نه لګي خو یعنی چې تله شي بعض داسې ماشومان دي چې په کم ورځ تله شي وي نو پولیس راوست کمپ نه او لګي افغانستان ته
اوس په پوری څومره ماشومان دغه سی بیرته لګلې دي
خبر شوم مې چې ډېر ځین ادا ته کوم د کمپون ادا ته الکان را غونډه چې هغه لګلې دي او دا غي د ډار زیاتر دا چې الکان چې کم یو وته لستیږي دا تلستی تر مخ کې هغه یعنی د ناروی نه اوتی فرانسې ته تللی
ډېر مننه تاسو نه عزیز الله تعالی کې صاحب کور دی ودان
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزره پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
افغانستان او پاکستان دواړه په ټوله نړۍ کې یوازنی هیوادونه دي چې سه کال پکې د ماشومانو پولیو یا ګزړ د وجون کې ناروغي پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي که څه هم چې کچه اوس کمه شوې ده، خو په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د دغې د مخنیوي لپاره کار وکړي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه استولولي.
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسینو په کار کوونکو باندې د مرګانیو حملو او په قبایلي علاقو کې د روان جنگ باوجود دواړه هیوادونه په دې اړه همکاري کوي او کوشش کوي چې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو ورکولو پروسه مخ په وړاندې ولاړ شي. ځینې وسلوال اسلامي ډلې کلک مخالفت کوي او مخه نیسي، او له همدې امله د افغانستان او پاکستان په لرې پرتو علاقو کې دغه موذي ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، او په دې وروستیو وختونو کې په دواړو هیوادونو کې نوې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف دفتر د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د روان میلادي کال د نومبر تر 9 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې 15 پیښې ثبت شوې. پاکستاني چارواکو په 2014 میلادي کال کې د پولیو 300 پیښو رپورټ ورکړو چې اوس یې شمېر کم شوی، او په افغانستان کې چارواکو د 80 پیښو رپورټ ورکړو. په کابل کې د یونیسف استازي کمال شاه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تشنج او د پولیو د واکسینونو په کار کوونکو باندې مرګانۍ حملې د پولیو په ضد روانې مبارزې باندې ناوړه اغیزه غورځوي، خو بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. کمال شاه امریکا غږ ته وویل چې په بشپړ توګه د محوه کولو په خاطر دواړه هیوادونه لا زیات کوارډینیشن او همهنګۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې د پولو د کمپاین په خلاف د اسلامي ډلو تبلیغات د ولسي خلکو فکرونه مخروش کوي. د یونیسف استازي ویل خو بیا هم په تاریخي حساب د پولیو یا ماشومانو د فلج پیښې کمې شوې دي، او په ځینو لرې پرتو سیمو کې د حکومتي څارنې د نه موجودیت او د وژونکو حملو له ویرې په بشپړه توګه نه دي محوه شوي. د کمال شاه په وینا د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي مسؤلونو ترمنځ د نږدې همکارۍ په برکت د دې موذي ناروغۍ انتقال کم شوی، او هر ورځ په سلګونو ماشومان چې له کرښې نه اوړي د پولیو څاڅکي ورته ورکول کیږي.
Yes, there is a good cooperation going on, and we try our best to synchronize our the dates of our campaigns.
که همکاري کوي او موږ کوشش کوو چې د پولیو په ضد د مبارزه ورځ داسې عیار کړو چې د دوړو خو د روغتیاي ټیمونو لپاره مناسبي. دوړخیز همکاري په برکت د پولیو پیښې ورځ پر ورځ کمیږي. ملګری ملتونه وایي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته خلک تقسیم شوي، او له 3 میلیونه زیات افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي. په زرګونو خلک افغانستان او پاکستان ته د چمن او زورخم په لاره تګ راتګ کوي. د ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتره اوږدوالی لري، خو پاکستاني چارواکي یوازې په دغه 2 لارو باندې خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکوي. یونیسف وایي چې د پولیو کومې نوې پیښې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې وې له پېښور نه سرایت کړی، او په قندهار کې چې د پولیو کومه تازه پیښه ثبت شوې وه له چمن نه سرایت کړو. کمال شاه زیاتوي سا کال په 2018 میلادي کال کې د پولیو کومې پیښې چې تثبیت شوې دي له سپین بولدک نه انتقال کړو، ځکه چې په دغه ځای کې د پولیو د ویروس جینیټیکي کړۍ کشف شوې، او دغه سیمه د پولیو د انتقال د ثقل د مرکز حیثیت لري. کمال شاه وویل چې د افغانستان د طالبانو تحریک د یونیسف ټیمونو ته اجازه ورکوي چې د دوی تر کنټرول لاندې علاقو کې ماشومان د پولیو په مقابل کې وقایه کړي، او اوس تقریبا په هغو علاقو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي د کم عمر هلکانو جنکو د وقایه کولو کار د هغو سیمو په شان په بریالیتوب روان دی چې د حکومت په ولقه کې دي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدر منو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. نیم ساعت وروسته تاسو ته دویمه برخه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.